السلام علیکم سهار مو بخیر زه صفی الله ستانگزیم تاسو ازادي رادیو اوري دا وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې نن چهارشنبه د کب 2 د فبروري 28 ده په دې خبری مجله کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري مختزي اوري چې روسیې په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه ښودلې خو د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش ډله ځپل شوې ده نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه دا مهم خبرونه سره ټکی دا افغانستان دفاع وزارت د روسیا او پاکستان د بهرنی چارو وزیرانو هغه څرګندونې رد کړې چې وایي د داعش ډله په افغانستان کې په پراخېدو ده د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې چارواکي وایي د سمنګان له لرې کړی شوي والي څخه نوي والي ته د ولایت د مسؤلیت په انتقال کې د اسلامي جمعیت له ګوند سره هیڅ ډول جوړجاړی نه دی شوی په بهرنیو خبرونو کې هم اوري چې په سوریه کې کوردي ملیشي وایي حکومت پلوي ځواکونه د افرین په شمال کې هغې سیمې ته استول شوي چې له ترکیې سره په پوله پرته ده پوره خبرونه د افغانستان د دفاع وزارت د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو هغه څرګندونې رد کړې چې وایي د داعش ډله په افغانستان کې په پراخېدو ده او افغان حکومت او ناټو پر دې خطر سترګې پټوي د افغانستان دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري داعش وویل داعش وسلواله ډله په افغانستان کې ځپل شوې او کمزورې شوې ده ښاغلي وزیري بیګا ازادي راډیو ته وویل
اوس په افغانستان کې داعش مرکزونه نه لري یوازې د ننګرهار د شینوارو د ولسوالیو په غرو کې یو څو ګروپونه موجود دي او یو څه حرکت یې د جوزجان ولایت د درزه په ولسوالۍ کې دی نور داعش په افغانستان کې نشته دی نه حضور لري نه مرکزونه لري او نه څوک اجازه ورکوي چې دلته مرکزونه جوړ کړي
پرون په موسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې د حضور په اړه اندېښنه ښکاره کړه د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې چارواکي وایي د سمنګان له لرې کړی شوي والي څخه نوي والي ته د ولایت د مسؤلیت په انتقال کې د اسلامي جمعیت له ګوند سره هیڅ ډول جوړجاړی نه دی شوی د دې ادارې ویاندې منیره یوسفزاده پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل په سمنګان کې پخواني والي عبدالکریم خدام نوي والي عبداللطیف ابراهیمي ته د ولسمشر له فرمان سره سم چارې وسپارلې او په دې برخه کې د جوړجاړي خبرې سمې نه دي د سمنګان پخواني والي عبدالکریم خدام چې ویلي وو د ولایت له دندې څخه د لرې کېدو په اړه ولسمشر غنی فرمان ونه منی او کار ته به دوام ورکړي د سیشن به پرز نه یوازې چې نوی والی ته واکوس پاره بلکې په دې اړه په جوړ شوی مراسمو کې هم ګډون وکړ په کابل کې د اسلامي جمعیت د ګوند ویان ذبیح الله فطرت ازادي راډیو ته ویل سمنګان ولایت کې نوی والی ته د مشرتابه انتقال د دوی او حکومت ترمنځ دی وی معاملې لمخې شوې ده خو د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان دی منیره یوسفزاده ازادي راډیو ته ویل کول سمشر وغواړي د خغلی خدام له تجربې کوم بل ځای استفاده وکړي خای بل ځای دند او پر دند وټا کې خوب سمنګان کې نوی والی ته د چارو د انتقال لپاره داسې کوم جوړجاړی نه دی شوی د افغانستان د کورونې چارو وزارت وی په کابل کې پر انټر کانټیننټال هوټل د وسلوال د وسلوالو د بریټ په اړه د حقیقت موندونکو راپور بشپړ شوی او په نګدی راتلونکي کې به ولسمشر ته وړاندې شي د کورونې چارو د وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی پرون ماخام ازادي راډیو ته وویل د نتایج په اړه د جزئیات لور کولو ډاډ وکړه خو وی ویل کله چې ولسمشر اشرف غنی ته د دې بریټ په اړه د سیرنو راپور وړاندې او تایید شي جزئیات به له خلکو سره شریکي یو میاشت مخکې په کابل کې څو تنه وسلوال وتونېدل زیات اندازه وسلو او مهمات سره د انټر کانټیننټل هوټل له امنیتي تلاشي تیر شي او په هوټل کې دننه پر ملمنو بریټ وکړي 25 کسان وژل شول او لږونه نور هم ټپیان شول ورزودا نړۍ خبرونه ته په سوریه کې کوردی ملیشي وایي حکومت پلوي ځواکونه د افرین په شمال کې هغې سیمې ته استول شوي چې له ترکیې سره په پوله پرته ده سو د ترکیې په وړاندې د دې سیمې په دفاع کې مرسته وکړي د خلکو د ساتنې د کنډکونو یا وای پی جی په نوم کوردی ملیشو د سه شنبې په ورځ په یو خبرپاڼه کې وویل د سوریې حکومت افرین ته په پوځي ګروپونه استولي چې په وینا یې له ترکیې سره پر پوله به مورچلې ونیسي او د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا او سرحدونو په دفاع کې به برخه واخلي د سوریه دولتي رسنۍ ویلي ترکیه ځواکونه په افرین کې د سوریه په حکومتي ځواکونه د توپونو ډزې کړي د ترکیه دولتي خبري اژانس انادولو ویلي د سوریه حکومت په لوي ځواکونه ورسله هغې چې ترکیه ځواکونه د خبرداري په توګه د توپونو ډزې پرې وکړي لسمه وتلې دي یو بل خبر لمخې امریکای چارواکو ویلي دوی د سوریې په پایتخت دمشق ته نږدې د یاغیانو تر ولکې لاندې پر محاصره شوې سیمې د سوریې د حکومت او متحدانو په بریدونو کې د زیاتوالي په اړه ژور اندېښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت د سې شنبې په ورځ خبرې لرنو ته وویل په ختیځ غوطه سیمه کې باید روان تاوتریخوالی د سمدستي راکم شي. نوموړي همدارنګه بشار اسد ته د وفاداره ځواکونو لخوا د محاصرې او اوږې او وګی کولو تکتیکونه وغندل. د سوریې د بشري حقوقو د څار بریتانیا مشت ډلوي په دوه ورځو کې به په دې محاصره شوې سیمه کې هوایي بمباریو، راکټونو او د توپونو ډزو لږ تر لږه 250 کسان وژلي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په تهران کې د سویډن سفیر پر هغه څه د اعتراض لپاره احضار کړی چې دغه هیواد په ایران کې پر مرګ یو محکوم بندي ساینس پوه چې په سټاکهولم کې اوسېده سویډنۍ تابعیت ورکړ. د ایران دولتي خبري اژانس د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند بهرام قاسمی لخلی ویلی په تهران کې د سویډن استازي دوشنبه پورې اعتراض کړی وو. تر دې دوه ورځې مخکې سویډن تایید کړی و چې احمد رضا جلالی ته سویډنۍ تابعیت ورکړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې کتلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې پرون په موسکو کې د پاکستان او روسیې بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه خبري غونډه کې په افغانستان کې د دوی په خبره د داعش د حضور په اړه اندېښنه وښوده. خو د افغانستان دفاع وزارت دغه اندېښنې رد کړې.
زه کاملاً د خبره ردوم. په افغانستان کې داعش د بهول شوی دی، کمزوری شوی دی. دلته د داعش څلور رهبران وژل شوي دي.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره هغه راپورونه ردوي چې وایي سمنګان لرې کړی شوی والي عبدالکریم خدام د ارګ او اسلامي جمعیت د ګوند ترمنځ د یو جوړجاړي په نتیجه کې خپله څوکۍ پرېښې.
نه کاملا رد میکنم، هیچ توافق صورت نگرفته. والی ولایت سمنګان بر اساس فرمان رئیس جمهور معرفی شد.
او په ژوند رنګونو پروګرام کې هم یو ځوانه نجلۍ د خاستګاری یا جرګې لیګلو په اړه خبرې کوي.
والله واده خو داسې یو څه دی چې الله پاک هغه فرض ګرځولی ده او ډېر یو ښه لذت لري د اوان څخه تر پایه پورې.
یمو هم سهار په خیر رازو. لومړی مطلب ته، روسیا وایي په افغانستان کې د داعش د وسلوالي ډلې د حضور په اړه جدي اندېښنه لري. د خبرې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف سره په موسکو کې په یو خبري غونډه کې وکړې. روسیې او پاکستانی چارواکو همدارنګه کابل او واشنگتن تورن کړل چې د داعش د وسلوالي ډلې ګواښ تر هغه کم خي څومره چې په دې هیواد کې موجود دي. خو د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي داعش ډله افغانستان کې ځپل شوې او یوازې څو ګروپونه پاتې دي. تفصیل د اجملاند پر ریپورت کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي موږ په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د حضور او اغیز د پراختیا په اړه اندېښمن یو. نوموړي د سی شنبې پورس په مسکو کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر خواجه محمد آصف سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل د افغانستان په شمال او ختیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې یا داعش موجودیت جدي خطر دی. نوموړي وویل دوی په ځانګړې توګه د افغانستان ګوندوي هیوادونو او روسیې ته له دې درکه د پیښ ګواښ په اړه اندېښمن دي. د لاوروف په وینا دا مهال د داعش وسلوال د افغانستان په هغه سیمو کې دي چې منځنۍ اسیا هیوادونو په پولو پرتې دي. له دې سره منځنۍ اسیا هیوادونو ته د دې وسلوالو د وختو خطر زیات شوی. له کومه ځایه چې د لاوروف په وینا روسیې ته په رسیدو کې ستونزه نه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف سره په دې ګډه خبري غونډه کې وویل
особое внимание мы уделили положению в Афганистане и вокруг.
لاوروف وایي موږ په افغانستان کې د نن او شاوخوا وضعیت ته ځانګړې پاملرنه کوو. موږ په دې هیواد کې د خرابیدونکو امنیتي وضعیت د ترهګرو د فعالیتونو زیاتېدو د نشې توکو د ګواښ چې لمنځه نه دی تللی او د افغانستان په شمال او ختیځ کې د داعش ډلې د پیاوړي کېدو په اړه شریکې اندېښنې
لري.
د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د مسکو په دې خبري غونډه کې همدارنګه ادعا وکړه چې ناتو او افغان حکومت په افغانستان کې د داعش ټلې خطر شي. د لاوروف په وینا د جنگیالو شمیر تر زر تنو رسیدي کم کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په دې خبري غونډه کې وویل
ان آر اوپینین د نمبر اف داعش او آیسیس
خغلی آصف وایي زموږ په باور په افغانستان کې د داعش د ترهګرو شمیر په ځانګړي توګه په شمال ختیځ کې د طالبانو د ځینو هغو ډلو نه زیات دی چې کابل او امریکا یې په ورځنۍ توګه یادونه کوي. خو د کابل او واشنگتن لخوا په دومره لوی شمیر کې د داعش موجودیت او یا پراختیا رښتینی تصدیق نه دی شوی.
افغانستان
د افغانستان د دفاع وزارت بیا د خواجه آصف د څرګندونی په کلکه رد کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل
زه کاملا د خبره ردوم. د پاکستان مقامات چې دي هر ورځ مختلف بیانیې ورکوي، مختلف خبرې کوي، مګر یوام د واقعیت سره برابر نه ده. په افغانستان کې داعش د بهول شوی دی، کمزوری شوی دی. دلته د داعش څلور رهبران وژل شوي دي.
د جنرال وزیری په وینا د داعش ډلې څو ګروپونه د ننګرهار د شینوارو په غرنیو کلو کې موجود دي او یو څه حرکت یې د جوزجان ولایت په درصاب ولسوالۍ کې شته، خو نور نه په افغانستان کې مرکزونه لري او نه څوک اجازه ورکوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک ادارې هغه راپورونه رد کړل چې وایي د سمنګان لری کړی شوی والی عبدالکریم خدام د ارګ او اسلامي جمعیت د ګوند ترمنځ د یو جوړجاړي په نتیجه کې د خپلې څوکۍ پریښودو ته چمتو شوی. د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند یو ویاند بیا ازادي راډیو ته وویل د ارګ سره د دې ګوند یو سیاسي جوړجاړی او خدام ته د سولې په شورا کې د څوکۍ ورکولو ژمنه د دې سبب شو چې سمنګان کې نوی والی ته واکوس پارل شي. خو د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ادارې ویاند منیره یوسف زاده دا ادعا رد کړه. په دې اړه ته رپورت اجمل ان جوړ کړه.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداروي د سمنګان پوخانی والی د ولسمشر د فرمان سره سم د ولایت چارې نوی والی عبداللطیف ابراهیمی ته سپارلی او په دې برخه کې هیڅ کوم سیاسي جوړجاړی او توافق نه دی شوی. د سمنګان پوخانی والی عبدالکریم خدام چې ویلي و د ولایت لدند څخه د لری کېدو په اړه به د ولسمشر غنی فرمان ونه مني او کار ته به دوام ورکړي. د سې شنبې په ورځ نه یوازې چې نوی والی ته واک وسپاره، بلکې په دې اړه په جوړو شوو مراسمو کې ګډون هم کړی و. په کابل کې د اسلامي جمعیت د ګوند ویان ذبیح الله فطرت ازادي راډیو ته وویل چې په سمنګان ولایت کې نوی والی ته د مشرتابه انتقال د دوی حکومت ترمنځ د یوې معاملې له مخې شوی. د فطرت په وینا د جوړجاړي له مخې به خدام د سولې د شورا د مرستیال په توګه ټاکل کیږي. خو د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندی منیری یوسف زاده د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو سره په خبرو کې د اسلامي جمعیت د ویاند څرګندونې رد کړي. منیرا یوسف زاده وایي زه دا کاملا ردوم، هیڅ ډول جوړجاړی نه دی شوی. د سمنګان د ولایت نوی والی د ولسمشر د فرمان له مخې معرفي شوی. په داسې مراسمو کې معرفي شو چې پخوانی والی او سیمه ییز چارواکي هم موجود وو او هیڅ ډول ستونزه نه وه. د سمنګان ولایت په اړه د ولسمشر د حکم د عملي کېدو په برخه کې د اسلامي جمعیت له ګوند سره هیڅ ډول جوړجاړی نه دی شوی. منیرې یوسف زاده زیاته کړه چې ښاغلی خدام یو ښه والی وو، که په راتلونکي کې ولسمشر مناسبه وبولي ممکنه ده چې نوموړي له تجربې په کوم بل ځای کې استفاده وکړي، خو دمګړی په دې اړه هیڅ ډول توافق نه دی شوی. بلخوا د اسلامي جمعیت دا ویان د دې د پاړه چې د سمنګان لری کړی شوی والی د سولې د عالي شورا مرستیال ټاکل کیږي. د سولې د عالي شورا ویان د امین الدین مظفری ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته تر اوسه په دې اړه داسې څه نه دی ویل شوی. په عین حال کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په کابل کې د سمنګان ولایت د یو شمیر قومي مشرانو سره په لیدنه کې په دې ولایت کې نوی والی ته په سوله ییزه توګه د مشرتابه انتقال ستایلې. په دې اړه د اجرایه ریاست څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې اجرایه رئیس د سمنګان د ولایت د مشرتابه پر سر د کړکیچ له راپورته کېدو وروسته پرله پسې له لرې کړای شوي والی، نوی والی او ځایي مشرانو سره په تماس کې وو او د کړکیچ په سوله ییز هواري کې مرسته وکړه. خو په خبر پاڼه کې د دې جنجال د هواري لپاره د کوم توافق یا جوړجاړي یادونه نه ده شوې. د اجرایه ریاست له مطبوعاتي دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې د ښاغلي عبدالله لخلي ویل شوي چې د حکومت مشرتابه د سمنګان د پخواني والی ښاغلي خدام د خدمتونو قدردانی کوي او د نوموړي له ظرفیت او تجربې به په کومه بله برخه کې استفاده وکړي. په سمنګان ولایت کې د والی د څوکۍ پر سر راپورته شوی کړکیچ په داسې حال کې اواریږي چې د بلخ د ولایت د لری کړی شوي والی عطا محمد نور سره د تیرو دوو میاشتو راهیسې د مرکزي حکومت کړکیچ دوام لري او نوموړی لا هم د بلخ د والی په توګه خپل کار ته ادامه ورکړي. د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندی منیرې یوسفزاده ازادي راډیو ته وویل د بلخ د والی په اړه هم حکومت ژمن دی چې نوې والی به دغلته معرفي کیږي، خو زیاته کړه چې لا هم یو لړ سیاسي بحثونه موجود دي او د نوې والی د معرفي کېدو دقیق وخت په اړه لا څه نشي ویلی.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غوښتل وخت په افغانستان کې نسارو بجو 15 دقیقې شوې. د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصری اجمل احمد شیبر لوستي.
یورو ایشیا ریویو خبرونه له کابل سره د واشنگتن د شمنو مسله څېړلې ده. د دې لیکنې په برخه کې راغلي دي چې افغانستان د 2014 میلادي کال په وروستیو کې د بهرنیو ځواکونو د ستري برخې تر وتلو وروسته پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونه خورا زیات شول. دا بریدونه دومره ډیر شول چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي لمخي واشنگتن پریکړه وکړه چې دغه هیواد ته نور پوځیان واستوي. د مقالې لیکوال بیلی کې لا وختي دی چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ نوې ستراتیژي په برخه کې حکم وکړو چې دا به هغه ژمنې ترسره کړي کنه کړي چې تعهد یې کړی دی. خو د لیکوال په باور د واشنگتن د شمنه چې په افغانستان کې په پاتې وي پر دښمن به تهاجمي بریدونه زیاتوي او د پاکستان د دوګونی لوبي مخه بنیسي پرته له شکه چې ډیر اهمیت لري. د امریکا د نوې ستراتیژي لمخې د دغه هیواد ځواکونه په افغانستان کې د زمان لمخې نه شرایطو ته په کتو سره پاتې شي. بلورته امریکایي جنرالانو او قومندانانو ته په افغانستان کې د پوځي عملیاتو د ترسره کولو په برخه کې ډیر صلاحیتونه ورکړل شوی دي. په دې ترڅ کې طالبانو پر رسنیو مالیات وضع کړی دي. د بی پولی خبریالانو خبرونه لیکي چې طالبان د دې ترڅنګ چې هر وخت په افغانستان کې رسنیو ته ګواښونه کوي په یو شمېر ولایتونو کې اوس خبریالانو ته ویلي دي که دوی ته پیسې ورکوي نو راپور ته پریشتي. خبرونه د غزنویان په نوم د شخصي تلویزیون د مسول مدیر فرید عمری خبري راخستري چې وایي طالبانو مشته په غزنی کې ټلیفون وکړ او وی ویل چې 400,000 افغانۍ راکړي او دا هغه مالیه ده چې دوی اوس په ټول افغانستان کې اخلي. عمری زیاته کړه چې وروسته له څوزله خبرداریو او یادونو موږ مجبور شو چې دا پیسې ورکړو. په غزنی کې د خبریالانو او رسنیو مسول محمد عارف نوري وایي له دریو میاشتو را په دې خوا طالبان له رسنیو پیسې غواړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم دا خبر تایید کړی دی چې دوی له رسنیو مالیات اخیستي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنه د خپلو چارواکو په وینا خبر ورکوي چې طالبان د رسنیو دښمنان دي او هڅه کوي چې خلکو ته د اطلاعاتو د رسیدو مخه ونیسي. خو دغه ټولنه سرګندوي چې رسنۍ او چارواکي باید په ګډه حل لاره پیدا کړي تر څو د ستونزه هواره شي.
ازادي رادیو ته غواګیست په ټول افغانستان کې دولس شپږ نیم منځنۍ صفه او اف ام 3.15 د ازادي رادیو د اوریدو ادرسونه دي. په فراه ولایت کې یو اربیا پر امنیتي پوسټو د دولت د وسلوالو مخالفانو بریدونه زیات شوي او افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. له تیرې ورځې راهیسې په دغه ولایت کې پر 15 امنیتي پوسټو بریدونه شوي چې تر لسو زیات افغان سرتیري پکې وژل شوي. په دې اړه احمد شاه فطرت یو رپورټ را لېږلی.
په فراه ولایت کې پروستوي شپه او ورځې کې اربیا پر امنیتي پوسټو بریدون ډیر شوې دي. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې د غولایت په دوو ولسوالیو کې پر 15 امنیتي پوسټو د دولت د وسلوالو مخالفان لخوا ډلیز بریدون شوې دي چې افغان ځواکونه ته درنده مرګ ژوبله هم اړولې ده. د فراه ولایت د والی بیان ناصر مهری وایي چې پر څلور امنیتي پوسټو د فراه فرارود پر لوی لارې بریدون شوې دي. دغه خبره په دغه بریدون کې د دوی د معلومات لمخې لسته ملي پولیس او ملي اردو سرتیري وژل شوې دي. د مهری په خبره په دغه بریدون کې تر لسو زیات دولت وسوال مخالفان هم وژل شوي. مهری همدا شنوایي دولت وسوال مخالفان په پښتکو ولسپالۍ کې هم پر امنیتي پوستې برید کړی خو په شاتم بول شوی دی.
شمالګه پر پوستې باندې چې د ملي پولیسو پوستې وسی او دوی پوستې هم په فرارود کې چې د بلبل ولسوالۍ مربوط باندې دي. پر هغه باندې طالبانو یو جګړې زمله افشار وکړه چې البته د څو ساعتونو وروسته بیا دا جګړه ختمه ده. ټکې پای پرېږدوي. پنځه کسه د دوی تلفات لري او دوه کسه نور هم د ټپي سي وی دلته. همداراز په فرارود کې پنځه کسه د ملي پولیسو په شهادت رسیدلې دي او قرار د معلوماتو او گزارشاتو د امنیتي چې مشترک لري هغه استخباراتي او کشفي. لس کسه دوی تلفات لري. همداراز درې کسه دوی ژوبل سي وي.
په فراه ولایت کې پرامنتی پوسټو بریدونه په داسې حال کې زیات شوي چې په وروستیو کې یوه ډله بهرني ځواکونه هم دغه ولایت راغلي، خو دغه بریدونه سره سره دوی تر اوسه د افغان ځواکونو سره مرسته نه ده کړې. که څه هم د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې بهرني ځواکونو په مرستې سره به پراخ پوځي عملیات په دغه ولایت کې پلی کړي، تر اوسه دغه عملیات د پلیدو نیټه هم څرګنده نه ده.
ازادي رادیو ته غوښتست. د افغانستان په جنوب 215 متل قولي اردو کې په روزنیز مرکز کې سلګونه سرتیری پوځي تمرینونه کوي. دغه روزنیز مرکز مسولینو وي اوس نویو سرتیرو ته د ډلیزو وسلو او دوربینونو په مقابل کې د ځان ساتنې خاص مهارتونه ورته کوي. دا چې نور په دغه مرکز کې سرتیری څه زده کوي، صادق رښتینی د ملي اردو د روزنې دغه مرکز ته ورغلی او دا ریپورت یې را لېږلی.
جوان جوان په مرکز د ادب لنډه ضربه ضربه کوته فخم
د ملي اردو تازه نفس سرتیری د جنوب په 215 متل کلی اردو کې سلا پلاس د هیواد د دفاع لپاره ځان آماده کوي.
ترپوخت میکانیزم او چت کوي
د ملي اردو په لیکو کې د تازه شامل سو د سرتیرو شمیر 316 درسيږي چې د 215 متل کلی اردو په دغه روزنیز مرکز کې مختلف نظامی مهارتونه زده کوي. دغه سرتیری د سلا د بست کولو بیا تر نشان وشتلو پورې دلته په تمرین بوختي. د 215 متل کلی اردو د عقیدتي چارو مسول غلام بهاودین وایي چې دغه سرتیری د توپچی، هوان، انجینری، نشان وشتلو، رهبریت، موټروانی او داس نور برخو کې په نظریه او عملی زده کړو بوختي.
فعلا 360 نفر پرسونل ما ایجاد داریم که از لوای از کندک اول لوای اول اینجا تشریف دارن آمدن و در صنف های مختلف تحت تعلیم قرار دارن. شما میتونه که
د بهاودین په وینا پروان کال کې تر دې دمه پورې 3500 سرتیر روزل سوي. د زیاتې وچې دا سرتیرو ته ټول تمرینات افغان پوځیان ورکوي او خارجي مشاورین هم په مشوره ورکول کې د اردو سره کومه کوي. بلخوا په تمریناتو بوخ سرتیری وایي چې په قوي مورال زده کړی کوي او ماده دي چې د هیواد د دفاع لپاره د جنگ لومړی کرښې ته ورسي. دوی زیاتې وچې دلته د څوونې لپاره نظریا او عملی زده کړی کړي او اوس کولای شي په جګړه کې استفاده ځنی وکړي.
مودل تر غلیو د 15 هفتو د درس لپاره پنځه هفتې په تېرېدو کې دي، درې هفتې مو درسونه ویلي دي، دوه هفتې پاتې دي. په اخر هفته کې موږ عملي انداخ لرو، کوم استادانو چې موږ ته زده کړه کړې ده او درسونه را کړي امتحان اخلي او موږ په خپل ځان باندې باوري یو انشاءالله چې خپل هدف ته موږ رسیږو او رسیدونکي
موږ په خپله وظیفې ته خپل موږ دا طلب راغلي یو هم شوق هم دی او هم پوهې دی وطن حالات هم خراب دی. سمون خپل املا ونه تړو په خپل باندې موږ ته خپل سو ناراضي سي موږ لا وتړو موږ ته وایي دا تاسو وطن دې زړه تراغلم تاسو وزیر ته به دوم تاسو کې نه کړه موږ ته هر هغه امکانات سمون تراکړه سمون تراکې موږ خو استادان لرو دلته خو ماهر ماهر امیرین لرو خو په په مشران لرو دلته موږ ته لار خو نه کوي موږ په موږ باندې عمل کوو بس موږ کامیاب
وسلوال. طالبان د افغانستان په جنوب کې وستر ډیره د شپې له خوا د جګړې په ډګر کې د لیزري وسلو او دوربینونو استفاده کوي. دغه ډلې په تیر کال کې د کندهار په خاکریز، شاولي کوټ او میوان ولسوالیو کې د ملي اردو پر سرتیرو له دغه وسلو څخه په استفادې خونړۍ حمله وکړه. د 215 متل کلی اردو د روزنیز مرکز مسولین وایي چې اوس نو سرتیرو ته د لیزري وسلو او دوربینونو په مقابل کې د ځان ساتنې خاص مهارتونه ورزده کوي.
ترپوخت میکانیزم او چت کوي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ایرانی چارواکي په تهران کې د مسلمانانو د یوې صوفي ډلې د احتجاج کوونکو د پولیسو ترمنځ په خوډب کې د شپږو تنو د وژل کېدو او له 300 زیاتو کسانو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ګان آبادی په نوم د دغې صوفي ډلې غړیو وړ مورس په تهران کې د دې لپاره اعتراض کړی و چې د دوی په وینا لږ تر لږه یو ملګری په وروستیو کې د پولیسو لخوا نیول شوی. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
پولیس وایي د صوفي مسلمانانو او پولیسو ترمنځ په تهران کې په تاوتریخوالي کې 15 پولیس او د دې ډلې یو غړی وژل شوی او 300 تنه نور نیول شوی دي. د تهران په شمالي برخه کې پرون د ګنابادي صوفي ډلې د غړو اعتراض له پولیسو سره په تاوتریخوالي بدل شو. ګنابادي صوفیان د پولیسو د یو ماموریت په مخ کې د لکتر لګه د یو توقف شوی ملګری په اعتراض کې راغون شوی. په ټولنیزو رسنیو کې په تصویرونو کې چې دولتي تلویزیون هم خبره کړې لیدل کېږي چې یو بس د بلواز ضد پولیسو پر یوې ډلې ورزي. مخکې په دې پیښه کې د درې پولیسو د وژل کېدو خبره شوې وه. د پولیسو ویان سعید منتظر المهدي نن وویل چې د بسیج ملیشه ځواک دوه غړي هم وژل شوي دي. بسیج د ایران د سپای پاسدارانو انقلاب په توندلارې محافظه کاره ځواک پورې تړلې دي. د پولیسو دغه ویان دغه راز وویل چې د بس ډرې ډرایور په ګډون له 300 زیات کسان توقیف شوي دي. د ایرانی چارواکو دغه شمیره ګرانه ده چې په خپلواکه توګه تایید شي. په یوه ویډیو کې د موترزینو غږونه اورېدل کېږي چې امنیتي ځواکونو ته وایي چې دوی نه غوښتل چې نښتې وکړي خو بله لاره ورته نه وه پاتې. د ګنابدي صوفي ډلې د مشر نورعلي تابنده چې نوي کاله عمر لري پلویان دې ته اندېښنه لري چې ښایي هغه د پولیسو لخوا ونیول شي.
مهم خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو هغه څرګندونې رد کړې چې وایي د داعش ډله په افغانستان کې په پراخېدو ده او د افغان حکومت او ناټو پر دې خطر سترګې پټوي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې چارواکي وایي د سمنګان له لرې کړای شوي والي عبدالکریم خدام څخه نوي والي عبداللطیف ابراهیمي ته د ولایت د مسؤلیت په انتقال کې د اسلامي جمعیت له ګوند سره هیڅ ډول جوړجاړی نه دی شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې پر انټر کانټینټل هوټل د وسلوالو د بریټ پاړه د حقیقت موندون کېډلې د سیړنو راپور بشپړ شوی او ژر ولسمشر ته وړاندې کیږي. په سوریه کې کوردی ملیشي وایي حکومتي ځواکونه د افرین په شمال کې هغه سیمې ته استول شوي چې له ترکیې سره په پوله پرته ده، څو د ترکیې په وړاندې د دې سیمې دفاع کې مرسته وکړي. امریکایي چارواکو ویلي دوی د سوریې په تخت دمشق ته نږدې د یاغیانو تر ولکې لاندې پر محاصره شوې سیمې د سوریې د حکومت او متحدانو په بریدونو کې د زیاتوالي په اړه ژور اندېښنه لري. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په تهران کې د سویډن سفیر پر هغه څه د اعتراض لپاره احضار کړی چې دغه هیواد کې په ایران دغه هیواد په ایران کې پر مرګ محکوم یو بندي ساينس پوه چې په سټاکهولم کې اوسېده سویډنۍ تابعیت ورکړی. د مهمو خبرونو لنډیز مو واورید. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او فیسبوک باندې کتلای شئ. د فیسبوک آدرس مو ده facebook.com/azadiradio. د خبرونو د لوستلو ترڅنګ کولای شئ د ازادي رادیو په ویب سایت او فیسبوک باندې د ازادي رادیو د ازادي استودیو ټلویزیونی خبرونه هم چې هر ورځ جوړیږي او خبريږي کولای شئ چې وګورئ. اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه.
نه خوړی تاسو منو مراته وای
زمانو نزیفه جلالی دی د کابل ولایت اوسیدونکی.
نزیفه جانې قراته وای چې څوکاله ناشته
زه 22 کلنه.
تر اوسه مو واده نه ده کړی؟
نه تر اوسه مجرده.
طبعا په کورنۍ کې چې پیغله انجلۍ اوسیتمن ځینې خواستګاران نور پسې راځي. تاسو په دې اړه قراته وای چې تاسو پسې چکله خواستګار راځي، اول خو میرمن راځي انجلۍ ګوري، کله چې مېرمنې راځي تاسو کور ته تاسو څه ډول احساس لرئ لومړی چې څوک درپسې راشي؟
والا واده خو داسې یو څه دی چې الله پاک هغه فرض ګرځولی ده او ډېر یو خل ذات لري د اوان څخه تر پایه پورې. خو متاسفانه موږ په داسې یو ټولنه کې یو چې هلته عامه پوهاوی نشته. عامه پوهاوی په کل کې خو بیا هم دینی معلومات نشته دی. که چیرې زموږ او تاسو کوم مېرمنې چې دي پخواني موږ هغوی ته ډېر احترام لرو، لیکن زه شخصا ډېر د بد احساس سره مخامخ کېږم په دې باندې چې هغوی مثلا ډیر د انجلۍ سیرت ته نه ګوري، هغوی لیاقت او استعداد ډیر په پام کې نه نیسي، فقط د هغوی نظر دای چې د انجلۍ څیره څه رقم ده، د غسترګې څه رقم ده، پوزه یې څه رقم ده، خولې یې څه رقم ده، قد یې لوړ ده، جګ ده، نه ده، توره ده، سپینه ده. دا خو موږ او تاسو د یو لا پاک پیدایښت یو. انسان باید صحیح ده، ښایستوالی هم مهم دی، لیکن سیرت باید موږ ډیر سیرت او تقوا پرهیزګاري نو موږ باید دې ته توجه ولرو. او صحیح ده که چیرې زموږ په خوښه باندې نجلۍ پیدا کېږي نه، بیا لازمه نه ده چې هغه ځینې نژدارې خبرې وکړو چې یا یې پوزه داسې ده، یا یې خوله داسې ده، یا یې سترګې داسې دي، ځکه چې هر انسان ځانته شخصیت لري. هیڅ انسان حق د توهین د بل انسان نه لري.
مننه نزیفه جانې. که ته خپل شخصي تجربه راته وای، تاسو کړه چې کله مېرمنې راځي څه ډول احساس کوي؟ غواړي ورشي، هغه چې ورځي هغه وخت کې داسې د ډار احساس کوي، خوښېږي چې ورشي، که داسې استرس لري ځان سره؟
استرس خو طبعا افغانستان کې شته دی. یو دا چې نجلۍ ته حق د انتخاب سم نه ورکول کېږي، او د بلې خوا دا استرس ورسره چې که چیرې زه ورشم هلته خبرې وکړم، که ډېرې خبرې وکړم هغوی به وایي چې دا ډېره خبرې کوي، او که خبرې ونه کړم هغوی به وایي چې د دې نزاکت نه دی زده.
دی یوې خوا بیا بیا د کورنۍ فشاري د بلې خوا د هغوی لخوا فشار او خبرې نو په دې خاطر باندې دا ستونزې شته.
ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ.
سلامت اوسئ.
مننه چې دغه سهارنۍ خبري مجله مو واورېده. وخت په افغانستان کې 9 بجې کېږي. مصطفی صدیقي سټوډیو ته راغلی څو بله خبره.